استراحت تلی وی ټول هغه غذاګانې چې هغه د میډې د تیزاب د افراز یا فسکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي هغه زیاتوي د هغه غذاګارو په خوراک یا مصرف کې باید ډیر زیات احتیاط وشي چې په ساده ډول سره وایم ټول هغه غذاګانې چې هغه ترخی دي ټول هغه غذاګانې چې هغه ترشی دي نو د روژه ماتي په وخت کې د غذاګارو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي په دې وخت کې باید د شودو څخه زیات استفاده وشي د یخنی شوروانه باید استفاده وشي د میوه د جوس نه استفاده وشي د پخې سبزی نه استفاده وشي نو دا به زموږ ساسو د صحت لپاره او هغه مده چې څوار له څوار له سن ساعت استراحت کړی وي د میدی په مقابل کې به یعنی د لوډ یا بار نه وي په میده باندې به منفي تاثیرات نه کوي ځکه په میده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم ښیدا چې په میده کې تیزاب د میدې د بعض حجراتو څخه د میدې په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي د دې حجراتو وظیفه د میدې د تیزاب جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د میدې تیزاب نو دغه د میدې د تیزاب خاصیت دا ده چې په هر شي باندې ولګیږي هغه شی تخریبوي دا چې په میده کې دغه د میدې تیزاب په نارمل حالت کې میده نشي خرابولی دغه هدف دا ده چې د تیزاب په مقابل کې الله تعالی بعضې دفاعي فکټرونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټرونه دي میدی وای دا هم جوړیږي نو میده د تیزاب د منفي تاثیراتو څخه ساتي کله چې موږ تاسو روژه ماتی کوو نو د روژه ماتی په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د میدې د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډیر زیات احتیاط وشي که چیرې احتیاط ونه شي نو همدغه د میدې د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په میده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په میده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهاب خوري په نتیجه کې د میدې تیزاب د میدې ادي 12 د مخاطي عضلاتي طبقې سره مستقیما رابطه پیدا کوي نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي تخریبوي په نتیجه کې د میدې زخمونه او د میدې مشکلات رامنځته کوي د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نشو نو باید د روژه ماتی په اوایلو کې دا چې زموږ ساسو په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شودو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتی دغه هدف د طب له نظر هم دغه ده باید دغه غذاګرو څخه استفاده وکړو چې هغه د میدې تیزاب زیات نه کړي او دا چې نور مرزونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري د میدې امراض ولري په دې ټولو باندې به ان شاء الله د برنامه په جریان کې خبرې کوو د سختو ثقیلو غذاګرو څخه د افطاری په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې میده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په میده باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي
بله ډاکټر صاحب ځینې کسان اکثره په جمعتونو کې چې په وطن کې به روزه ماتی کې د روزه به ماته شو خوړل کم خوړل کې د میده به ټوله نه ډکه د بیا بل مونږ کې د بیا به کسان تل د ډوډۍ لپاره کور ته چې دغه د روزه ماتی او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا 40 دقیقو پورې فاصله راتله او ځینې کسان بیا داسې دي چې هغه مولا چې څنګه اذان وکي له یو سره خوړو ته کینی تر هغه چې میده دا کنه سل د سرخانه نه پاتېږي له طبي په لوا هغه کسان چې روژه ماتوي بیا لمونځ کوي بیا ډوډۍ خوري د هغه کسانو صحت سره ډول وی میده سره ډول عکس العمل کوي او هغه کسان چې په یوه د مکینی د سرخانه ته او بیا جګیږي لمانځه ته له طبي په لوا دا څنګه وضعیت دی
لودین صاحب تبیل نظر کله چې مخام کې د افطاری په خاطر اذان کیږي باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شودو باندې باید روژه مات شي د دې په نیمه میده باندې او شای کوو خلص د غیر نو روسه باید مونږ وکول سي تر څو چې میده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي بیا د غیر نو روسه نور غذا چې کوم غذاګر یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول سي یو دم د 14 یا د 15 ساعتونو وروسته چې میده خالی وي یو دم باید په میده باندې بار یا لوډ راځي اضافي غذاګانې ونه خورل سي خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي یعنی سپایسي فود سپایسي فود باید د روژه ماتی په وخت کې د څه استفاده ونه شي نو د روژه ماتی په وخت کې باید په نیمه میده باندې په نیمه میده باندې په اول کې باید دغه نرم شایان چې وي د دې څخه استفاده وسی کغه په خاص سبزی وي کغه مثلا شودي وي کغه یخنی شوروا وي کغه د میوه جوس وي بیا دغه نو وروسته دغه لمونځ د شایان داسي د لاس د خوف زر د خوف تر نیم ساعت شل د خون ورسته بیا کولای شي په تدریجي ډول سره نور غذاګار واغلی او خپل عادي حالت باید میدا هم راګرځي میدان دې سره توافق کولای شي او دې شخص بیا مشکلات نه پیدا کیږي. خو که چیر د یو څوک یو دم مکمل په یو لیوی مخره چې کله افطار په خاطر اذان وشي او ډوډۍ ته کیږي مکمل غذا وغوري خصوصا دغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې لکه دغه پکوړي وي که مثلا دغه ترخه بولانیان وي که مثلا چکنی و اچار هم ورسره وي نورې ثقیلې غذاګانې دا نو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډېر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیراتو میکانیزم یې مخکې تشریح کړ چې هغه د معدې د تیزابو افراز زیاتوي ځکه ټولې هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخی وي د هغو میکانیزم د طب له نظره دا ده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي د تیزابو افراز د سیکریشن زیاتیږي او په نتیجه کې په داخل د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجود او الله تعالی کیدا هغه برهم خوري او په نتیجه کې د معدې د مشکلاتو او نورو قسم صحیح مشکلاتو سبب کېدلی شي او بلکې چیر د ډېره غذا وخوړل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولی شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډېره نرمه غذا مایاتو نه باید استفاده وشي د توندو غذاګانو څخه د ترشو غذاګانو څخه د ثقیلو غذاګانو څخه یا دا چې یو دم باید معده مدر میدا باید ډاکټر نشي تر څو چې
د ټول ستونزو
مشکلات څخه خلاص
وو. مننه ډاکټر صاحب را سره اوسې راځي چې د اوریدونکو نوبت را ورسېد غوي ته ورسو چې څه پوښتنه لري یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی مهرباني وکي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. علیکم السلام.
اول محترم لوډین سلطان سلامونه وړاندې کوم تاسو نه علم ډاکټر صاحب او د دې مبارک میاشتې مبارکي درته وایم پښتون يم د جوړ جان
او مهرباني وکي پښتون صاحب تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي راته او که کومه پښتنه هم لري مهرباني.
تشکر. مخکې له دې نه چې د محترم ډاکټر صاحب پښتنه مطرح کوم لږ نظر د موقع څخه په استفادې ورکوم او لږ نظر مې دا دی چې روژه د مواساتو مساواتو د همدردی او غمخوري او د توفت میاشته دا د مسکین د حالت څخه د ځان خبرولو میاشته ذکر روژه خدای تعالی په دې پیدا کړه چې د دې سرمایدارانو نسونه یار وږي شي پر روژه کې تر څو چې دوی د بیا بزاعت انسانانو د حال خبر شي. نو زما پر سرمایدارانو باندې او هغه کسان چې یو شی لري باید خپل بیا بزاعت انسانانو سره کومک وکړي او که کومک نه ور سره کوي دا نرخونه دې نه پر لوړی که زکات نه ورکوي بل شی نه ورکوي دا خوراکي توکي نه پر لوړی چې افغانستان کې ډېر بد حال دی. نو پښتنه مې ډاکټر صاحب صدا دا ډاکټر صاحب دې رښتیا مسلې ته اشاره وکړه اوس خوار شي یک بار مصرف شوی دی نو کې تغیرات مشکل راغلي دي په خو به مرچ روجې ماتولې یو درې غره په وبو موچلې نظر په سنت علي سلام د دې زینو د دې علم قربان سم علي سلام چې به هم درلودي نو دا یو دوی خرماوی یو غره په وبو موچلې پاره به مروجه ماته کړه به مون مبارک ادا کړي شل دي کې ورسره به موږ روجه ماته هغه خواړه خورل نو اوس هغه خبرې بل د کوم څه یو ته ما چې ته د فان راځي چې زنګون ورته کټ کې تر هغه اندازې وروجه تر هغه اندازې خوري چې قریب پر مون تاخير شي او پښتنه د ډاکټر صاحب صدا ده یو روجه ته په پېښنمي کې یا پر روجه مات کې مورسته د منځ د روجه ماته شم په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د پر میډیا باندې بوج را نشي.
سلامات اوسې قاری سي پښتون ډیر مننه نظر مو واوریدل څو پښتنه مهم ولیکل شوله ورسره ورته راځي ځواب ورکې بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
ډیر مننه جناب لودین صاحب د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلې د زابل اوسیدونکو د شیبه د ایران نشیراز خبرې کوم.
خا مهرباني وکړئ زابلې صاحب تاسو مسافرې کې حتمان مروزه نیولې دا او پښتنه هم لري چې خبرونه ته مزنګ راو وه مهرباني وکړئ.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه او پښتنه مې هم دا ډاکټر صاحب محترم دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصروف یو د شپې لمخې کار کوو خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړی جو کار شروع کوو ورسره سم د محمد ځای ګرم هم ده نو ډیری زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخې اوبونه استفاده کوو هم پیدا کیږي نو اوبه ډیری لډیرو سړو بو استفاده وکړو تر څو روزه مو د ورځې په جریان کې ښه او ښکلی کله
زابلای
صاحب
تاسو غږ او د صحت غږ مو پری پری کې فکر کوم انټرنیټ وضعیت خنه ده، ما پوښتنه مو ولیکل شو، پوښتنه ما یاداشت کړله، حتما به ورته ډاکټر صاحب ورسره ځواب ورکړي. ډیره مننه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني وکړي تاسو غږ سټډیو سره وصل دی، خبرې وکړي.
السلام علیکم جناب نجیب صاحب، سلام تاسو او ډاکټر صاحب وایم چې د شپې او ورځې مبارک ورځ مو خیر
او مننه. سلامات او صحیح څه پوښتنه لري او څه نظر لري پر خبرونه مهرباني.
مننه صاحب، نجیب صاحب سفر محمد او خاطر ما ته نه حواله تجربه لسانی ته ډاکټر صاحب څخه دا شتنه ده چې پروژې کې باید مستند خواړه وخورو دا هم د ډاکټر صاحب څخه.
خا مننه خو اکثر صاحب غا کیفیت مو هم خنه دی، خو پختنه یاداشت ولسته ډول خوړو خو ورو سره درته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم درکې مهرباني وکي. ازادي رادیو دروختیا د ژوند شتمنی پروګرام خا مهرباني وکي لږ زره ځای کې بدل کړئ چې غاګ مو لږ وځي راسي. مهرباني وکي خبرې وکي.
وستنه
تاسو اوس مغا سید مهرباني
ما دې چې روزه ما ته کومه دا ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه چې ما پر نه دا باندې ورکم درد چې دا وله
ښه هر څه چې وخوري درد پر راځي او کنه خاص خوړی دي خوړی دي چې لغنه وروسته درد پر راځي.
یا چې ګورډي وخورم ګورډي نه
ښه مننه. سلامات او صحیح پښتنه مو واوري دل شولا وروسته ورته جواب تر لاسه کړي په دې لچې مشکل مو حل سي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي. ازادي رادیو در روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تاسو غږ راځي مهرباني وکي خبري وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني وکي. رادیو غږ ملکیت کی خبري وکي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. سلیم شي مهرباني.
سلام دې جوړې په خیره. اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم. زه د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتره پاړی کې یم.
ښه مهرباني وکي تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای مهرباني.
والله دا مو ډېر څه د انتخاب کړی له کومه د ډاکټر صاحب محترم ته یو د پوښتنه ده چې دا یو تکلیف د ډېر زیات لرم کله چې جماعت وکم یا مخصن دوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم دغه د فو د وجود درد می ډیر زیات دی. حتی د خې تو زمې روغتي دغه ته مراجعه کړی دا او هغه دوا کوم د سې نتیجه نه د ور کړې یعنی نور هم په تکلیف کړی ما دغه د فو درد ډیر زیات لرم او حتی د سترګو دید هم ډیر ورسره کم شوی دی. آیا دا به د ته علاج
نو تاسو دغه ناروغي له روجې سره کوم تړاو نه لري؟ په عادي حالت کې هم تاسو دغه د پښو درد لري؟
نه نه، خو خصوصا اوس خو دا تقریبا د دوی ورځې کې ډېر سخت شدید عذاب کړی ما.
ښه فکر کوي روجې سره به ارتباط لري تاسو د پښو درد؟
ام بالکل ام بالکل، ما کې چې وم ام کار او کیسه مې کوله دا شي خاص دغه مې نه ورته کو خاص دیر نه مو جن تکلیف ما خو د شخص نه عمر سره تکلیف خو خصوصا چې اوس دا د سار خالص سارات نه بجه ډیر سخت شدید فزاب ما دغه څو د وجود نه ډیر دونه دومره فزاب ما نه تونه مم کړی دی خو هغه کوم تاسو دغه نه کړی هغه چې کوم داسې دغه مشکل نه لري نو په یو توایې راکړي له خو بیا په دغه دوي سر دی باندې کوم داسې چې جن له سره لاس کړی.
ها تاسو را سره اوسې ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب تاسو د اوریدونکو نه څه پوښتنه لري؟ دای وای چې په خو درد مل روزي سره تړاو لري او د دوه ورځې وای ډیر شدید سوي ده.
رحمت الله جان زما سلامونه او عام قبول کا اوري
و تاسو هغه اوري ډاکټر صاحب.
وعليكم السلام
ورحمت الله. وعليكم السلام. دا چې مثلا د تاسو دغه په خو دردونه او تاسو د وجود دردونه دا د روجې نو روسه پیدا کیږي آیا تند او بزیات نه کوي؟
او
بزیات نه چې کی څه میتیا بزیات نه دي؟
بلې ما زه غوړې ډاکټر صاحب محترم.
اورم اورم مهرباني
او او دغه ادوی ورځ کې ډیر سخت شدید بازار ما دغه وجود نه دی دومره بازار ما چې حتی روغتیایي مرکزونه ته به خې ډیر مراجعه کړی دا د هلمند مرکز ته د کندهار ته تللی ما حتی کابل تم ته ځل لیکللی ما خو مخکې دونه نه عمر سره دغه دوا تر شو ما غسر ته کنټرول ما خو زه دې روزه چې راغلی ډیر سخت شدید بازار مې ورسره
نه زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګ کې تنده خو به نه کوي خلو خو دې نه وچیږي تشه متیاز ته خو به ډېر زر زر نه دي داسې مشکلات خو به نه لري د دې په څنګ کې
واو همدغه لرم دغه د ستنې درد لرم کله چې سر راپاڅېږم دغه مسجد ته ځم دغه د ستنې وچخوالی لرم او ستنې مې وچخولی کې او درد کوي د ستنې دردوالی لرم او بل دغه متیاز اودس چې کوم هر لمانځه ته یو یو اودس کوم
شو
وزن خبرنی
کم
سوی وزن تقریبا مخکې ډیر خو ما د باندې تقریبا شپږ پنځوس کیلو ما خو تقریبا نڅل وخت راغلی ما
بس چې برنامه ته وکړم
سلامات اوسې مننه کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو له واتس اپ نه استودیو سره وصل دی بیا ورزو ډاکټر سپته چې پوښتنه جواب کې مهرباني وکړي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني خبري وکي
بالي السلام
عليكم السلام مهرباني وکي
علي محمد نمروز ولایت دلارام ولسوالي
استم مهرباني وکي احمد رور تاسو د خبرونه پر موضوع سوایي او کومه پوښتنه هم درې مهرباني
زما ډاکټر صاحب صدا پوښتنه ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی وو
bale wo
انو دا چې بعضی اکثره مریضان دي زنانه مریضانی او په دغه کې د حمل تکلیف لري نو چې روزه ډیر مپشین خو کې ډیر زور پر کې زو پیات کې ډیر زی پیور پیدا کوي د کې مخصوص کم خوړه استعمال کې باید په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکړي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري تی ور کې ماشوم ته یا په حمل ولري دا وخت ډیر زی پی لري نو دغه مریض سره کم خوړه ته شاته چې خاط خوړه کم شي به ډیر استعمال کړي
ښه سلامات اوسې کور ودان پښتنه مو یاداشت ولا ستاسو پښتنه دا و چې میندوار خځو تاو یا هغه ماشومان چې تای ورکی ماشوم ته دوی څه ډول خواړه وخوري په روزماتي او د غرس پښنمی کې چې هغه د وجود انرژي پوراوي چې وکول سي خپل ماشوم ته هم شدي ورکی او یا ماشوم په ګډه سالم وساتي مننه سلامات اوسې وريدونکو تاسو یو څو شپې اړیکی منی سي غوښ شي د پښتنو ځوابونو ته بیا به روس بیا موقع درکو اړیکونه سیر سره ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنو ځوابونه پایل کو تاسو کې یاداشت کړی وي خوخه مو چې لپاسه شروع کوي یالم د روسي پښتنو نه پیلوي مهرباني وکي مایک تاسو د څه وایې دی ورکو ته
بس
د خپلو به
شروع
کو
دا چې د پښتون روس د ګوزجان ته ماز نه ولي او بل خاصار روس د قندهار نه د دوه پښتنو تقریبا شباهت لري د رژمات په وخت کې او د پښتنۍ په وخت کې د کوم خلوص څخه استفاده وشي تر څو پورې زموږ ساز په مېده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات ونه شي د برنامه په شروع کې هم چې دوی برنامه ورزلي ما ورته اشاره وکړه دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ غټي په دغه ورځو کې هم څوارلس نه ساته یو څوک روزه وي نو چې کله روزه ماته کیږي د روزې ماتې دل باید په ډیرو نرمو غذاګان باندې وشي اول باید د رژمات په وخت کې او بوبي شديوي دا چې د میوي جوس وي خرماوي په دې باندې باید روزه ماته شي بیا د غیر وروسته مونږ او نور د فرایز عادتي وروسته دغه بیا په تدریجي ډول سره باید نور غذات ادامه ورته وسی او هغه غذات چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معده ته داخل شي تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي خو د روزه ماته په وخت کې ټول هغه غذاګان چې هغه د معده د تیزاب او افراز زیاتوي بس په تنه زمو غوښتاسو په یوه کې اکثره فامیلونه د روزماتي په وخت کې همدغه ځاګانې کاروي چې اته باید په کې ترخصه یا نوي ترخصه یا نوي دا ترخو ترخصه هم څه زموږ هدف دا ده چکنیان هم اکثره خلک استفاده کوي اچار هم استفاده کوي نارنج او لیمو هم د روزماتي په وخت کې زیات استفاده کیږي او هغه سپایسي پور چې ترخي ځاګانې دي دا هم ډېر زیات کارول کیږي نو په دې وخت روزماتي په وخت کې دا شایان باید نه کارول شي روزماتي په وخت کې دا نرمي ځاګانې چې هغه ترخي ځاګانې هم ترخ خاصیتونه لري ترش خاصیتونه لري دا څنګه نرمي ځاګانې چې د روپ پی ایچ هغه معمولا صفر وي او وي دغه غذاګانو څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزابو باندې یو
افراز باندې. ډاکټر صاحب، زه همدلته یو بله پوښتنه هم کوم، ممکن د اوریدونکو پوښتنه هم وي. دغه تروش خواړه یا دغه ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي، دا په روژه مات کې صرف اونه خوړل سي او که نه له روژه مات نه وروسته، یعنی شل دقیقې وروسته یا نیم ساعت وروسته چې خلک ډوډۍ خوري، هلته هم دغه خواړه په اسانه اونه کاروي؟
اول خطر جماعت په وخت باید بيخي اونه خوړل داونه کار ورسي، او هغه څوک چې د میډي مشکلات ولري د پانا د میډي زخم ولري کبل د ویډیو د حاضر سیستم کوم مشکل ولري، هغه د روژه مات نه وروسته د شل دقیقې نیم ساعت وروسته یا په پښتني کې هم د غذاګانو څخه استفاده نشي کولای، ځکه همدغه ترخي غذاګانې تروش غذاګانې یو د میډي د مشکلاتو د میډي د زخم د مشکلاتو یو کاز یو ویلات همدغه غذاګانې دي. که چیرې د څوک د پخوانه د میډي مشکل ولري، هغه باید د روژه مات نه وروسته هم نه کاروي، او یا دا چې روژه نه وي په بوزه کې هم د غذاګانو څخه باید استفاده ونه شي. خو که چیرې څوک د میډي مشکل نه لري، د روژه مات په وخت کې دا غذاګانې نه شي کارولی، وروسته دغه نه د پښتني په وخت کې یا د روژه مات نه وروسته یو شل دقیقې نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره بل مې درته کوي، بیا کولای شي په واقع کې د څخه استفاده کولای شي، بیا کوم مشکل نه لري.
بله، پښتون سه پښتني یو بل جز هم درلود وای څومره خواړه وخوري، که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پوسی، اما کله کله تجربه دا خو دل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پويږي چې دای څومره خواړه وخوري، اما ورسته پويږي چې خواړه چې کوم خوري لاغه پری بوج سوي دي، یعنی لاندازي نه زیات. څه وای د پښتني جواب کې چې د اندازې لپاره څومره خواړه، یعنی عادي خواړه لکه نور ورځو کې چې د ماخام پر مهال خوري، اما غمر او کنه لږ زیات هم خوړلی شي؟
نه نه لودین صاحب، روژه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خواړه په اوله کې وخوړل شي، په تدریجي ډول سره تر څو چې معده ورسره اډپټیشن یا توافق وکړي یا معده باندې لوډ باره نه شي، باید په تدریجي ډول سره کله چې یو شخص روژه ماتي کوي، روژه ماتي نه وروسته دغه شل د خو نیم ساعت نه وروسته هم چې د دوه مړې درې مړې نور هم اشتیاوي باید ډوډۍ بس کړي، ځکه کله چې زموږ ستاسو معدې ته غذا لاړ شي نو دا د هرې غذا انرژي معلومه ده. مثلا زه یو مثال درته درکوم، یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو خو کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي، کاغه وریجه ده، کاغه ډوډۍ ده، کاغه نور خواږه شیان دي، دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروټین لکه دا غوښه، لوبیا، نخود، هګۍ، دې ته پروټینی مواد وایي. دا یو ګرام پروټین 4.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي، او یو ګرام شحمیات غوړ دا د موږ تاسو بدن ته 9.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي. نو دلته موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو، څومره پروټین څخه استفاده کولای شو، څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو، زموږ بدن په کومه فیصدي باندې له پروټین څخه انرژي واخلي، په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټ څخه، په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي. د دې فیصدي معلومه ده په نور ټول دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي، د غذایی مواد څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصدي باندې معلومه ده چې په کومه فیصدي باندې دا شی وکارول شي، تر څو چې په فشار باندې هم په تاثیرونه کې، د زړه په امراض باندې هم په تاثیرونه کې، په شکر باندې هم په تاثیرونه کې، او که چیرې څوک لري دیغه په هغه کبوالی کې پیسې دي معلومه ده. دا ټول خبره به ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبرې کوو، خو زما ورته دا دغه لا تر دې چې دوه درې مړې نور هم اشتیا لري، ډوډۍ باید بند کړي، نو ځکه دا ډوډۍ بیا وروسته زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي، او دا انرژي زموږ ستاسو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافی ده.
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې و، وای یخي وبوت خو ځکه چې شپې له خوا کار کوي، او د برازیل له خوا هم وای چې روزه را باندې خاطر سينو تر ډیره یخچالي وبوت چې یا یخي وبوت چې د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه ده.
اصلا په تبابت کې دا اصل چې نه ډیر زیات یخي او یخ شي او نه ډیر زیات ګرم شي، دا 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 د ځان په تبابت نظر کې نه ده. که چیرې موږ تاسو ډیر زیات یخ شي او خورو یا ګرم شي او خورو، مثلا که چیرې یو څوک کار کوي په جریان د کار کوي، بیا هم زموږ تاسو صحت باندې ډېر بد تاثیر نه کوي، ځکه بیرته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدېږي، انرژي تولیدېږي، هغه بیرته د بدن د حرارت درجه ثابته ساتي. خو که چیرې یو څوک یخ شي استفاده وکړي، هوا ګرم وي، فزیکی فعالیتونه لري کارونه لري نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کېدلی چې زموږ ستاسو د بدن د حرارت درجه چې هغه ډېر درجه ده ثابته درجه ده په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولی شي نو په همدې اساس باندې که چېرته فزیکي فعالیت کوي زما ورته توصیه دا ده چې یخ شی ډېر ونه خوري خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکي فعالیتونه لري یا کارونه لري نو که چېرته سوکار لري دومره منفي تاثیرات نه کوي ځکه بدن بېرته هغه ګرموي او هغه سپازم او د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه اچوي خو که چېرته داسې داسې اوبو څخه چې هغه ډېرې زیاتې یخې ډېرې استفاده وکړي نو دا به د صحت لپاره بیا ډېر زیات مفید وي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. د بل اوریدونکي پوښتنه دا وای هغه کسان چې د معدې تکلیف لري دغه پوښتنه دا وای روزماتي چې کوم روزمات نه مې ورسته اوتومات معده په دردېږي او د معدې په درد اخته کیږم.
لودین صاحب دغه د معدې مشکلات د معدې امراض چې کوم دي د غذایي مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص فرق کوي. بعضې غذاګانې دي چې هغه مستقیماً د یو د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات زیاتېږي په بعضې اشخاصو کې او بعضې اشخاص دي په هغو باندې کوم تاثیر نه اچوي خو بعضې غذاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات کمیږي. زما ورته توصیه دا ده چې د معدې د روژه ماتي نه وروسته دا چې د معدې مشکل پیدا کیږي د دې هغه اساسي علت باید پیدا کړي. په معدې کې د معدې مشکلات چې کوم دي دغه درې اساسي علتونه لري چې په معدې کې د معدې مشکلات رامنځته کیږي. اول ټول هغه اساسات چې د معدې مشکل ولري یا د معدې په قسمت کې دغه احساس د درد ولري نو د 15 او 100 نه نیول تر 90% پورې د دې دغه د معدې مشکلات علت به یو میکروبي چې غته اچ پایلوري وای یا هیلیکوباکتر پایلوري چې یو ګرام منفي باکتریا ده. باقی مانده د 15 تر 20% پورې د معدې د مشکلات هغه اساسي علتونه چې دي هغه خود سرانه د درد دواګانې دي چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په یوه کې د درد دوا په ډیره زیاته بیرحمانه پیمانه سره او په ډیره زیاته پیمانه سره کارول کیږي. دریم په خپل لسکو حالاتو کې د معدې مشکلات رامنځته کیږي هغه بعضې کمزوري دواګانې دي ټول مزمن امراض دي که هغه د ګردو امراض وي که هغه د جګر امراض وي که هغه سرطاني امراض وي او همدارنګه رواني حالات رواني تشوشات دا زموږ ستاسو په هیواد کې ډېر زیات دي. بعضې نور مرضونه دي چې هغه د زولنجرلی سرجریم او سیستمک مستوسایټوزیس وایي په دا ټولو حالاتو کې د معدې تیزاب زیاتېږي نو په نتیجه کې د معدې مشکل رامنځته کوي. کله چې د معدې مشکل د یو چا په نیز باندې رامنځته شو نو هغه د معدې مشکل د غذانه وروسته د مریضانو د بعضې مریضانو ته درد پیدا کیږي او بعضې مریضانو ته درد نه پیدا کیږي. د هغوی دغه د معدې درد د درد وسط داسې ده چې کیدلی شي د هفتو یا میاشتې یا کلونه درد ورک شي او یا دا چې کله درد رامنځته کیږي درد د غذانه وروسته یا مثلا د ترخو غذاګانو نه وروسته یا د ترخو غذاګانو نه وروسته یا هیڅ هم نه وي په اني ډول سره درد رامنځته شي. د درد په ساحه کې به مریض ته اشتها هم خرابېږي مریض بدوالی به هم پیدا کیږي او هلته زخم د زخم وینه ورکوي. اکثرا د مریض په ډکو امتیازو کې به توروالی رامنځته کیږي یا مثلا تازه وینه ورکو کیږي ډاکټر متیاز کې تازه وینه راځي. نو دغه ټول هغه څه دي چې باید د معدې د مریض په رابطه باندې د دې ټول شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي اساسي کار یې علت پیدا شي. نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوي شي نو په نتیجه کې دغه د غذا نه وروسته یا مثلا په لوګه باندې یا د بعضې غذاګانو سره د درد زیاتوالی کومالي دغه بیا ټول په اساسي ډول سره له منځه ځي. زما ورته توصیه دا ده چې باید دغه د معدې د مشکل هغه اساسي علت پیدا کړي چې ور د غذا نه وروسته د معدې لپاره معده کې درد پیدا کیږي هغه علت باید پیدا شي. هغه له منځه لاړ شي بیا به انشاءالله د غذا نه وروسته په معده کې درد نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه نبیل صاحب چې زنګ وهلی ویل هلمند نه تاسو سره خبرې هم وکړې چې وای د پښو درد راته پیدا شوی دی او حلقې وچیږي ستونی وچیږي.
لودین صاحب دا چې رحمت الله نبیل ته د پښو درد او د وجود دردونه دي او همدارنګه حتی ورته سترګو نظر مې هم اوس کم شوی ده تشو امتیاز ته هم زرزرزم او وزن مې هم کم شوی ده. دا ټول هغه څه دي څو نقاط زه باید متوجه شي. اول زمونږ ستاسو په ملک کې دا چې 300 ورځې لمر ته خو بیا هم زمونږ اکثره هیوادوال د ویټامین ډي د کمبود سره مخامخ دي. کله چې د ویټامین ډي یو دا پخوا یو ویټامین و نن سبا په نوي کتابونو کې ویټامین ډي یو هارمون دی. هارمون دغه لاندې مطالعه کیږي د انوان لاندې مطالعه کیږي. اول باید خپل ویټامین ډي لیول تعین شي. ویټامین ډي لیول باید وکتل شي د ویټامین ډي لیول کټیر ته ټیټ وي هغه باید تداوي شي. دوهم دا ده چې دا چې مثلا پښې درد کوي او د سترګو نظر هغه سوی ده، وزن کم سوی ده، تشه میتیاز هم زیات شي، خوله یې مغه کېږي. باید یو د خپل شکر وګوري، شکر باید په نهره باندې وګوري. د شکر د کتلو دپاره درې قسمه معنې دي. اول په نهره باندې باید خپل شکر وګوري. په نهره باندې باید شکر د 120 میلی ګرامه نه باید پورته نه وي. که پورته وي او 2000 معنې چې دا شکر ده، په مړه کټه باید خپل شکر وګوري. که چیرته شکر په مړه کټه باید د 200 نه پورته نه وي. کله 200 نه پورته وو او 2000 ماینس وو، بیا هم دا شکر ده، شکر تشخیص وو. یو بل ډیره مهمه معنی چې د دې مریضانو د تشخیص لپاره هغه اساسي معنی ده، ایچ بی ای ون سی ورته وایي، یا ګلایکیټډ هیموګلوبین، دا باید معنی کړي. دا باید وګوري د دې دغه فیصدي باید د 6.5% څخه د ایچ بی ای ون سی لیول پورته نه وي. که چیرته پورته وي، دا هم په دې معنی ده چې شکر ته داخل شوی ده. چې کله څوک شکر ته داخل شي، په هغه کې هم د پښو دردونه وي، هم د مریض وزن کمیږي، هم د مریض په اشتیا زیاتیږي، په مقابل کې وزن کمیږي، ځان بین درد کوي، سترګو نظر هم خرابېږي. ځکه شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه خرابوي. کله چې د بدن واړه او لوی رګونه خراب شو، نو په نتیجه کې دغه د شکر ټول جنجالونه، هغه جنجالونه یا اختلاطات چې شکر رامنځته کوي، همدغه د ځان دردونه دي، د پښو دردونه دي، د زړه حمله ده، مغزي سکته ده، د سترګو د نظر خرابوالی ده، په نرانو کې د جنسي قوې کمزورتیا زیاتوالی ده، او همدارنګه د ګردو عدم کفایت ده. دغه ټول جنجالونه او په هاضمي سیستم کې د قبضیت او د اسهالاتو رامنځته کېدو سبب کېږي. نو پامبیا تاسو باندې زما وته توصیه ده چې یو ځل دای باید خپل شکر وګوري، د ویټامین ډي لیول وګوري او کلسیم وګوري. نو په دې شهرو کې چې تاسو مشکل دي، اکثره په دې ټول امراضو کې همدغه چې کلینیک لري، یو تاسو لکه دا رحمت الله مدین ورو چې د هلمند تماس ویلی وو، ځان به تر کې پښې به تر کې وزن به تر کې، څه شي میتیا زبون در درځي. نو ان شاء الله دا شاید دی معنی کې چې چې تاسو معلوم شو دا غته دا وی چې ان شاء الله دې حالت خبر او
خور ودان ډاکټر صاحب. دا چې دا وريدونکو پښتنه هم پاتې دي، یو بل پښتنه ته هم ځواب ورکو. بیا ورزو اوریدونکو ته، اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ټلیفون نو کوي، یوې پښتنه نو ورسته تاسو ته بیرته راځو. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو پښتنه پاتې وه، هغه دا چې وای هغه څوک چې د حمل تکلیف لري، میندوار وي او یا هم ماشوم ته شدي ورکوي، د غو لپاره کوم ډول خواړه توصیه کوي ترڅو د ورځې پر مهال هغه ماشوم وګی پاتې نشي، او یا هم په ګېډه کې کوم ماشوم وي هغه سالم رشد وکړي؟
ډیره ښه پوښتنه دا چې علي محمد ورو د نیمرو څخه دا پوښتنه کړې وه. ټول هغه خویندې، ټول هغه میندې چې هغه د حمل له مشکل لري یا دا چې ماشوم ته شدي ورکوي، نو په دغه دواړو حالتونو کې د مقوي زاګانو څخه استفاده وکړي. خو شرط دا چې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل ونه لري. نور نزاکتونه هم شته، مثلا یو څوک د شکر لري یا د ګردو تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري، نو په دې وخت کې هغه غذاګانې چې مثلا کارول کېږي، هغه غذاګانې په سبابت کې معلومې دي. که چیرې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل نه لري، صرف د حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکوي، یو خور یا یو مور، نو په دې صورت کې ټولې هغه مقوي غذاګانې لکه مخکې چې ورته اشاره وکوله، خصوصا په پښتنمي کې، په پښتنمي کې د مقوي غذاګانو څخه باید استفاده وکړي، تر څو چې د ورځې په جریان کې د 14-15 ساعته د دې بدن ته کافي اندازه انرژي ورکړي، تر څو چې هم که چیرته حمل ولري، د وینې د لارې نه ماشوم ته کافي اندازه غذا ورسوي د مور پر رحم کې، او که چیرته ماشوم ته شیدې ورکوي، د شیدو د لارې نه په کافي اندازه شیدې ماشوم ته ورکوي، تر څو چې ماشوم دغه د لوږې سره مخامخ نشي. هغه مقوي غذاګانې اکثرا دا کولای شي شهمیار لکه مخکې مچویل، یو ګرام 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، او زموږ ساتو ته ډیره زیات بدن ته ډیره زیات انرژي ورکوي. او د دې په څنګ کې هغه غذاګانې چې زیات شیدې تولیدوي، مثلا لکه د میوې جوس یا سبزیجات، د دې څخه زیات وکړو سي. او بل ټولو مهمه خبره دا ده، ټول هغه خويندې مې چې زموږ ساتو برنامه اوري، نو اکثرا دوی د کمخونی سره مخامخ کیږي. ځکه روزانه زموږ ساتو د بدن د وسپنې ضرورت چې دا 1 میلی ګرام وسپنه زموږ ساتو بدن ته داخليږي، او دا 1 میلی ګرام وسپنه زموږ ساتو په بدن کې د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې د بدن څخه خارجيږي. نو کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلی، او یاد دا چې مثلا ماشوم د شدي ورغوي، د بدن د وسپنې ضرورت له 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې روزانه دې تل وړيږي. نو په دې صورت کې دغه خواندي باید ټول هغو غذاګرو څخه زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې زیات وسپنه ولري. که چیرته دا یو کار وکړي، نو دوی کم خولي سره مخامخ کیږي.
ډاکټر صاحب، دا خواړه به تاسو سابو یادونه وکړه، نور کوم خواړه دي چې یو څه له اقتصادي اړخه هم ارزان ولويږي، پیدا کیږي په وطن کې، دا خزه استفاده کوي وایه دغه ته؟
بس د ما وته دا توشه ده چې د سبزیو ترکاری څخه ډیره استفاده وکړي. سبزیو ترکاری په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره وسپنه لري، او د حمل او د ماشوم د شیدو ورکول په جریان کې د کومه وسپره چې په غذایی مواد کې د خصوصا په سبزیجاتو په میوه کې چې دا هم د دوی د بدن هغه د وسپره ضرورت نشي پوره کولای، نو دوی باید د حمل په جریان کې او یا دا چې ماشوم د شیدو ورکول په جریان کې هغه وسپنه چې په سبابت کې د دوا په شکل باندې جوړه ده چې هغه د کمخونی دواګانې وایي دې څخه باید استفاده وکړي تر څو چې دوی کمخونی ته لاړ نه شي او ماشوم ته هم د کمخونی ماشوم باندې هم یو منفي تاثیرات کوي. نو د غذا په تن کې باید هغه وسپنه چې د دوا په شکل ده د هغې څخه هم باید استفاده وکړي تر څو چې دغو مشکلاتو څخه کمخونیانو څخه
ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ ورداک صاحب.
دا کاټه کې په میدا باندې ډېر بد لګي، غیر د سپیرو د دینه چې سپور وروړي هیڅ کومه داسې بد هغه نه پکو ضرر نه واغه کاټه چې وخري دای چې د مودا میدا درد پکو غیر د سپور وروړي هیڅ کومه کې وی کې عادت نه وي خو شاره کم کاټه وخري دا د میدې د درد سبب یې ګرځي. او بل نه وی دا یو تر کورنۍ دا یو رقم تم څو ورته وی یا پکسي ورته وی دا پرېو کې رتي دی نه څه پدا کو په یو تر کورنۍ کې دا مشکل لري کې نه لري د مې ده پورا مننه.
سلامات اوسې ورداک صاحب، مننه پښتنه مو ولي کلس ولې روسته ورته دا څه جواب ورکې مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د بل اوریدونکو ته تماس نیولای. مهرباني وکړئ خبري وکړئ غاګ مو وصل.
السلام علیکم مجلس عام کرس ملا صاحب کوم درنده ابو سې کنه حالت درنده ابو سلیم.
ښه مهرباني وکړئ سعادت صاحب.
ډیر مننه سلامات اوسه له دې ته محترم ډاکټر صاحب کوم د پښتنه د ټکلې راجمات وکړ نو بیا چې ولړې رم شکر باندې ستور شپاره سي.
پستر ګدي تور شپاره سي.
بلې هو.
خا مننه پښتنه مو ولیکل سولا رادیو غږ مو جګو څنګه بیرته زموږ غږ اوریدل کېده. په هر حال ولیکل سولا سلامات او سي مننه کور ودان ورزو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. تاسو غږ راځي مهرباني خبري وکي.
ژوند او سرور د پښتنه میکول زبیح الله مد جلال آباد نه.
مهرباني
پښتنه دا و چې زما د مېدی مشکل لري او مېده مې سخت سوځي چې کله لوبیا او خرم یا د غټه وخه امدا شنوريږي نو مېدی باندې چې د سیغه راځي د سوځښت راځي. مالک دې سي دوايي شوی ډاکټر سي هدایت وکي.
هتا ستروسه ډاکټر ته نه اتللی.
ډاکټر ته تلم ډاکټر راته دوی راکې چې دوی خرم اسي او کله چې دوی خلاص شینو بیا امغه مشکلې.
ښه مننه ډاکټر صاحب تاسو څه ورته وایي د زبیح الله ورو
بس برنامه ته د غوښ ان شاء الله مو مکمل په دې اړه به تشریحات
ورکړم. او سلامات اوسې مننه کور ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لدین صاحب خې جوړه
و ډیره مننه ستړي مشه کوم ځای نه مالی کني ولی او څوای راته د موضوع پاړه باندې
رحمان الله خبر کوم د جلال آباد نه.
خامره باندې وکي رحمان الله خان
ډاکټر صاحب نه ماده غوښتنه چې د روزه ماته ته یو نیم ساعت یو ساعت وخت پاتې شي نو د امام نه ته باندې درد راځي.
د ورځې جریان کې بیا درد نه کوي؟
نه دوی په جریان کې درد نه کوي.
او بیا چې کله روزه ماته کوي بیا ورسته څنګه
بیا خیمه؟
ښه بیا خو فقط هم د ماخام وخت کې مو روزه چې نږدې سي روزه ماته نږدې سي مېدا په دردېږي. په هر حال سلامات اوسې پښتنه یاداشت ولا بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي آزادۍ رادیو ده
ویتا وی
او روغاګ مرزي مهرباني وکي.
السلام علیکم.
علیکم السلام استودیو سره وصلې خبري وکي مهرباني.
مننه روزانه تاسو ته سلام او ډاکټر صاحب محترم ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام په دې هله چې خو وخت مو فیل کړی وي او د صحت جامو پتا نوي.
مهرباني وکي تاسو د خبرونه په اړه څه وایئ؟ رات
خپرونه خو مو تعقیب کړې ده دونه خو ډاکټر صاحب محترم نه به زه د خپل یوه پوښتنه وکړم کوم ستاسو اجازه یې
مهرباني
ډاکټر صاحب محترم چې زما چې د مېدې تکلیف مې نه ده چې یو دوه جمعې مخکې ډاکټر صاحب محترم زما په دې مېده باندې د یو بوج غون تیراله او داړې را لونیو نو داړه مې ډیر خراب وو تقریبا شپږ یا و غنټې ما کانګي کولې د مېدې چې کوم استنی دی هغه مې مخوړې هر رقم شربت مې مخوړو د پودینې پورې مې هر څه استعمال کړو خو هیڅ کار را باندې ونه شو او تقریبا دې چې ما د خپل لو بیلو چې خدای نه خواسته ز مرګ ته نږدې شوم نو زما دغه یو تکلیف وبې چې مې ټیسونه وکړلو اچ پالوري لري د مېدی نو به مې د وایم خوړل خو وس چې کله پروت یم ډاکټر صاحب محترم نو دا مېده چې مې دا لکه دس یو احساس کوم لکه په دې مېدی چې مې وغټه تیګه پرته وي یا دسې پډاډه چې څملم په دې چا پډاډه به مې دا مېده برابرې کله چې په خېډاډه یا سیده څملم به مې په دې مېده باندې د شان بوجی او کله چې مېده کې مې څه نوی او ناره ما نو هغه وخت مېده سی د درد احساس کوم نو ستاسو د جواب پته مې هدایت مو ماته څه دی چې کوم دوايي یا کوم وسایل استعمال کوم
مننه سلامات اوسئ کور ودان پښتنه مو اوریدل څه بل اوریدون کې لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ساسو غږ وسندې علیکم سلام مهرباني و ډیر مننه کوم ځای نه مالک نه ولی او څه پښتنه لره
یار دې دن د امروز د ولایت سره د خپل کالج څخه کوم د څنګه ته دا غوډه دا د لوړو هونو په پر پر باندې ازمر دا د دې
مو بخې غږمو صحیح کیږي نه د پښتنه مو کله غوازي وای راته تکرار کوي خدای کی چې غږ ملک سم وي ځکه پښتنه مو وانه ورېدل مهرباني
دا مو پښتنه د ډاکټر صاحب محترم په څیر موږ ټول یې څنګه نه لري ځنو دا هر منځ د پاره مو سره د څه ور او داسې کوم دواړې چې موږ په حرکت کې هغه د ډاکټر صاحب سره و
خ تاسو بولی لارو کې مشکل لري هر منځل لپاره او داس کوي امدا مپختنه وکنه
او اور د سازمان سازمان د هر منځل لپاره دا وایي چې ور او داس کوم د وایي چې موږ لپاره ګټه چې هغه د راسته سم بیان
خ مسانی لاره نه مشکل ده او کنه په ډاکومنت یازو کې مشکل مو مسانی لاره نه ده او کنه د ډاکومنت یازل لاره نه خا مسانی لار نه مننه سلامات اوسئ پښتنه مو یاداش سوله بلوریدون کې راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سلام یاداش
سوله علیکم السلام
سلام علي خير يا کلاري ده
و ډیر مننه سلامات اوسئ کوم ځای نه مالی کني ولي او د موضوع په اړه سره ته وایي
تاسو ډاکټر ته سلامونه کوم او ډاکټر روجي تاسو مبارکي کوم
مننه تاسو ته هم مبارک وي
وګور دو تقریب دی او دا چې انرژي نه یاو بیا تاسو باندې ته بوج راځي او دا د دې تلویزیون دی دا په وګور دو په کار باندې دا وګور دو تاسو تر پرې چی مو مانی ځي او څه څه چې ما دې وخت یو څه ځاپ کیږي او دا هم تاسو باندې ته بوج راځي به څه خبر را مې بچی لګي ډاکټر ته نو زه سوال لګم جواب راځي
مشخصه پښتنه مو څه ده او بخې چې پښتنه مو مشخصه کوي چې آیا روزي سره هم کوم تړاو لري کنه لري تاسو دغه مریضي
زما موضوع اصاب چې روزه وایي زما ساته خراب دي لري او بل فشار تقریبا دی فشار نکلا کته کی کله پورته کیږي او بس مې روزه جوړې زما تقریبا څه ځافه کیږي
او تاسو خو نور څه عمل نسوار سیګریټ دا څه عمل خو نه لري
نسوار کوم نور چیرې
چیرې نه کوم نسوار کوي مننه سلامات اوسئ کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر صاحب نه د پښتنو ځوابونه وورو بیا خبرونه هم پای ته رسو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني تاسو ته ډاکټر صاحب
سلامونه
علیکم سلام لګمو کې خپل ځای تغیر کې چې غاګ موازی سي مې ربانی خبره ته ادامه ورکړي سامسو سامسو مهرباني
دا چې تاسو دا پښتنه دا چې دا د میډیا تکلیف لرم د میډیا ګایس تقریبا په ورځ کې څلور پنځه ورځې د چا پاتې زما د وای میډیا کړي دي چې څون مکرې دي کوم پیدا نه کړي او کله کله په دا چې پالخ کې دې ګوراري ده نس دا چې تاسو دا پښتنه دا پاتې چې دوی مرته یو سم دا ور سره وشي
مننه سلامت اوسئ کور مو ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه مو ونیوله دا چې د خبرونې حمله کې شبي پاتې دي راځي چې ډاکټر صاحب د بیرته ورسو چې تاسو پوښتنې به جواب پاتې نشي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن د اوریدونکو پوښتنې لیکلې دي در سره ورته ځوابونه ورکړئ بیا که ما هم کوم پوښتنه درلودله د منځمنځ کې به مطرح کوو مهرباني وکړئ تاسو پوښتنو ته ځوابونه پایل کړئ
لودین صاحب دا چې فضل هادی ورداغ ورور د ورداغونه تماس نیولی و چې زموږ کوم خپل دا بغیر لسپی د ګوډی نه بل هر کته شفری د میدې باندې بر تاثیر کوي اول دا چې د میدې د مریضانو په پریز کې اول باید ټول هغه اشخاص چې زموږ تاسو خبرونه اوري او دوی د میدې مشکل ولري د میدې د مشکل اول نه پریز دا چې کومې غذا په مقابل کې د کوم شی په مقابل کې چې دوی په دوی باندې منفي تاثیرات کې دیغه په مطلب کې باید کموالی راولي او بل دا ده چې دا مریضان د پخې سبزي څخه زیات استفاده کولی شي ځکه دا پخه سبزي کې هغه کدو ده که هغه بېنډۍ دي که هغه پالک ده که نوره پخه سبزي ده دغه ټول د معدې په تیزابو کوم تاثیرات نه کوي دا کولی شي د سپینې ډوډۍ څخه استفاده وکړي او ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې تیزاب افراز زیاتوي لکه مخکې مو چې ورته اشاره وکوله بعضې مریضانو کې وریجې وي په بعضې مریضانو کې لوبیا وي په بعضې مریضانو کې غوښه وي او دغه ترخې ترشې غذاګانې خو ټولې دغه مشروبات غیر الکولي دغه ټول معدې په مریضانو باندې منفي تاثیرات کوي دغو څخه باید ډډه وکړي او کوم شیان چې ورباندې منفي تاثیر نه کوي هغه کولی شي استفاده وکړي او د دې نه وروسته باید هغه د معدې هغه اساسي علت باید پیدا کړي تر څو چې په طبابت کې د مرض اساسي علت پیدا نه شي نو هغه مرض له منځه نه ځي کله چې اساسي علت پیدا شو هغه مرض بیا له منځه ځي او هغه ته تشخیص هم ممکنږي نو زما ورته توصیه دا ده چې باید کوم شیان چې ورباندې بد لګي هغه څخه ډډه وکړي او معدې دا د مشکل هغه اساسي علت پیدا کړي تر څو چې د مشکل څخه خلاص شي دا دوه مپورتنه چې دا التونسا په اکثر کورو کې کارول کیږي دا په میده باندې څنګه ده التونسا دا په خپل په میده باندې منفي تاثیرات کوي خصوصا هغه څوک چې بیا روژه وي روژې نه وروسته ځکه میده خالي وي نو التونسا کې هم اکثر په ترکیب کې ویټامین سي موجود وي نو دا ویټامین سي په دې میډي چې زابه افراز یاتوي نو په نتیجه کې کچیر ته سوب دی میډي د خوانه مشکل لري هغه هم یاتوي او کچیر ته سوب دی میډي مشکل ونه لري او په دوامدار ډول سره د روزمات په وخت کې د دغه تلصاوي کنو ترخصه یا نتروشه یا وي د دې نه زیات استفاده وکي او په خاني میډه باندې د میډي مشکلات را منځ کول شي امید مو دا چې دې شان څخه استفاده ونه کی کله چې میډه په تدریجي ډول سره د شودو یا مثلا د میوي جوس یا یخنی شوروا یا نور د چای ویله کوبه دا چې هغه څه به دغه نورسته کوله چې کدی مې دې مشکلونه نه لري د څه استفاده وکي او د رجما د پوهه باندې څه استفاده لکه د پمیدا باندې منفي تاثیرات اچوي
خا او د دې غبل ورور چې جلال آباد نه اړیکه نیولې وای کله چې لوبیا یا غټه غوخه وخرم نو معده یې درد کوي او که دوايي څور ته سپارښتنه کوي
دا هغه زموږ له روښه جلال آباد هم دغه تر کړې و لودین صاحب ټول هغه مریضان چې اغوی په میده باندې لوبیا با تاثیر کوي غټه غوخه با تاثیر کوي وریجه با تاثیر کوي نو د دې مریضانو اساسی علت باید مخیل دیل چې زه وایم باید یو ځل د دوی څخه میده معاینه شي که چیرته مریضان ایچ پایلوري ولري ایچ پایلوري لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړل یو میکروب ده تر 90% پورې د معدې مشکلات همدغه میکروب څخه رامنځته کیږي دا باید یو ځل تشخیص یې وکتل شي د دې تشخیص په خاطر باندې درې لارې دي اول یا د مریض په ټاپه میتیازو چې باید دغه میکروب باندې د انټیجن وکتل شي یا یو بل ټیسټ چې د مریض تنفس د لارې نه کیږي چې هغه د یوریا بریتنګ ټیسټ وایي په هغه کې د دې بکتریا د غازاتو غلظت یا کنسنټریشن معلومي حساب باید وکړل شي او یا دا چې مثلا مستقیما د معدې څخه چې مشکل وي خو ځکه چې الته باید د اندوسکوپي د لارې نه غوښه واخیستل شي هغه غوښه باید معاینه دي چې غوښه به شي وایي
که چیرته دغه معاینات وکول شي او 15% دغه معاینات چې د دې هغه سنسټیویټي موجوده ده، نو دغه ایچ پایلوري اکثره د معدې مریضانو کې دغه مشکل دي. زموږ استاذو په هیواد کې لودین صاحب اکثره مریضان چې د معدې تکلیف ولري او د ډاکترانو له تداوي څخه راضي نه وي، یوه هغه اساسي مشکل دا ده چې په اوله کې دوی چې کله معدې مشکل پیدا کړی ده، معده یې په خود سره ډول سره تداوي کړې ده،
متخصص ډاکټر ته نه دی ورغلی.
مثلا دوا یې هم اخیستی وي، مراد یې نه ده تشخیص کړی. دغه د ایچ پایلوري رژیمونه چې په ټوله دنیا کې سټنډرډ رژیمونه موجود دي، د هغو رژیمو څخه یې په تخصصي ډول سره استفاده نه ده کړې، نو هغه ته چې دوا یې ګډه وډه خوړلې ده، کله دوا خوړلې کله نه ده خوړلې، یا دا چې مرض یې نه ده تشخیص کړی، نو د دې میکروب مقاومت رامنځته شوی. کله چې د دې میکروب مقاومت رامنځته شي، بیا دغه مرض د منځه نه ځي، بیا نو دغه مریضان مجبور او مکلف دي چې ټول عمر د معدې د دوا څخه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب محترم، د خبرونه فقط درې دقیقې پاتې دي او د خبرونه درې دقیقې پاتې دي او پښتنې هم څلور خده چې پلان رولاندو کې ورته ځوابونه ورکو چې دا به ځواب پاتې نسی. بل اوریدونکي ویل وای نیم ساعت یا یو ساعت یا یو نیم ساعت روزمات ته پاتې په میدان درد کېږي، لاندې ته هم ځواب ورکې بیا بدرې نور
لاندې. نو جواب دا چې کله مثلا د غروزه
او بل اوریدونکو ویل چې معده می درد کوي، چې پایلری هم لري، وای داسې احساس کوم لکه په معده می چې غاټه تیږي خوي.
لودین ته ټول هغه اشخاص چې دغه د میډي د درد علاج یې شپږری وي، نو یا به میته درد وي، یا به میته درد وي، د دې مریضانو اشتیام خراب وي، ولي به درد وي، قبضه به هم ورته پیدا کیږي، نس به هم بدون اخلي، د فوټل به هم سوځي، او خدا کو بیا د تورول هم دل کیږي. نو زما ورته توصیه ده ده چې دغه د ایچ پایلوري دوا هغه رژیم چې د ایچ پایلوري په خاطر باندې ورکول کیږي، دوه هفتې د ایچ پایلوري د اریډیکیشن د هدف په خاطر باندې هغه متخصص ډول سره واخلي، تر څو ایچ پایلوري ختم شي. خو که چیرته ګډه وډه دوا واخلي یا کله دوا خوري کړي نه خوري، نو د دې میکرو مقاومت هم زده کیږي، بیا موږ ټول عمر له همدغه مشکل څخه دایره راځي. نو باید د دې په رابطه باندې ډېر زیات جدي اوسېږي، خو سرانه دوا واخلي او ګډه وډه دوا واخلي، هغه سټنډرډ رژیمونه د ایچ پایلوري چې په تطابق کې موجود دي، دغه استفاده وکړي تر څو چې دغه میکرو ختم شي.
ډاکټر صاحب غد بل اوریدونکو وای چې او داس مینه درې ګار مانځه ته او داس کې ته شو متیازو کې مشکل درلود، هغه ته څوای او غبل اوریدونکو ته چوای کله چې روزانه سم ګردو باندې من فشار راځي او اعصاب هم خرابېږي. دغه دوه پښتنه به جواب کو په لاندو کې یو دقیقه وخت لري مهرباني.
بس دغه څوک چې د ادرار تکرر لري باید وکړل شي چې په ادرار کې به میکروب نه وي موجود، یعنی سوزاک ده، او یا دا چې په نرانو کې اکثره چې عمر د 30 کلو څخه پورته لاړ شي، یو ناروغي ده چې هغه ته پروستات وایي، د پروستات لویوالی هم دغه د بولي یعنی د باولو یا د ادرار د تکرر سبب کیږي او داسې نور کیږي، او د مریضان چې کله دغه چیز د علت بیا غوي پروستات وي هغه لوی شي، نو بیا هلته د مریض په تشو میتیازو کې نور مشکلات هم رامنځته کیږي، او
حتی سوزا کا پتو بده کیږي، یخوالی به هغه ته یخ بیم کیږي، زبدوان ډاکټر صاحب دغه بل اوریدونکو ته هم لاند وای او به 1.5 ثانیه وخت لري، دغه بل اوریدونکو چې ویل چې اعصاب خرابېږي لاند کوړه څه وای.
بس مشکل دا رغبت په خنډ موږ تاسو په واده عصبي مشکل کې زیات دي، عصبي رواني مشکلات د فشار سره هم مستقیما رابطه لري، د میډي سره هم لري، د انسان د نورو سیستمو سره هم لري، نو یو ځل باید مستقیما د کچې ته عصبي مشکلات زیات وي عصبي ډاکټر سره خپل رابطه
وکړي. کور ودان ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه، سلامت او سیدا چې د خبرونه وخت نور اجازه نه راکوي، سلامت او سی په دې هله چې دا اوریدونکو پښتنه هم جواب سوي وي. اوریدونکو ډیر ډیر مننه چې خبرونه سره مو اړیکه ونیوله. ډاکټر صاحب چې د داخله چارو متخصص او د شکر ناروغي متخصص او ډاکټر فضل احمد زای، لتاسو نه هم مننه، اوریدونکو لتاسو نه هم مننه چې خبرونه تمو اړیکه ونیوله.